د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریده بللای دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پاوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او عام ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستانی کډوال دي په نښه کړي دي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلی دی چې دوی وایي د پاکستان پوز د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منصوب مکتوب کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمان ته په اشاره سره راغلی دی چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم څخه منې دي. ازادي راډیو نشي کولی د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی کرولی تایید کړي. د 2021 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول، پر نجونو او ښځو یې سخت محدودیتونه لګولی دي. لومړی نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. دغه راز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په نادولتي نړیوالو مؤسسو کې د کار د بندیز پرون دوه کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا بندیان د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو جبري بهیر پیل کړی، په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځوانانو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات التحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د 490 زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. 4 تنه نوي زلمیان چې عمرونه یې د 1200 او 1500 کلونو ترمنځ و د روانې دسمبر میاشتې په 8 د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تری تم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیې د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو جامع چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې د افغانستان لومړۍ سیالي به د فبروري میاشتې په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله له دې هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي یجدي 15 ده چې د 2024 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حملې په اړه نور جزئیات درکړو او د دې حملې عوامل به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو. نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادرات لپاره هم ډېر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دوو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. د همدیه ملا کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نور مطالب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. واورئ چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې هغه روغتون ته د تخلیې امر کړی چې وایي پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیستل کیږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د طالبان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریدې بللای دی. د طالبانو د دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې ده او عام ولسی وګړي چې ډیرای عام وزیرستاني کډوال دي په نخښه کړی دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی دی چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې او حریم دفاع د خپل ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرې نه ږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل سری عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایی حملې کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، د هم ویلي چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پاوز په 13 مارچ میاشت کې هم تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د افغانستان په خاوره کې هوایی حمله کړې دي. ویل شوی چې دا بریدونه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ک په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایی حملو لمړني راپورونه سم وي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه ویلي دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې دا مسله واضحه کړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې ل د خاورې د بل د امنیت د ګواښلو لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان ترمنځ کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا ښوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبان تل دا ادعاوې ردوي. قدر من اوریدونکو د همدې موضوع په اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار د شبال متحدو ایالاتونو څخه په مستقیمه اړیکه سره د یو غاړ وړو د موضوع لګ ورسره وشربو. وحدتیار صاحب، تازه څه پیښ شوې دي چې د پاکستان پاوځ راځي او د افغانستان په خاوره کې حمله کوي؟
مننه. اول خدا سده چه دا تازه نده پا پاکستان که ده تحریک طالبای پاکستان ده اغوی مکررن حمله پا پاکستانی پوجیانونه دو دره ورزی مخ که چه ولس پاکستانی پوجیان دوی پا بلوچستان که وجل هم دسته دیو تیدازیار پا کارم اجنسی که وجل او پا وزیرستان سیمه که پاکستانی پوجیان ده ده ارکل چه سیمه پریدی او وزیرستان نووزی او پا مجموع که ده پاکستان هغه ثبات تا ده تحریک طالبای پاکستان ده لیاره اگه تا زیان ورسوی بل داره چه نه تنها امنیتی تاثیر تی تی پی پاکستان که غرزواله ده امنیتی تاثیریم غرزواله مثلا پا بلوچستان که پا گوادر که پا دی سیمه که چه چینایان التا پا میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده پانگواله کرده او دغه ناامنی سبب دیدی که چه چینایان دغه خپل اغا پانگوانه التا یا خپل کومی اقتصادی پروژه چی دی اغا ده فیلن ده پاره ودروی
بله.
او ده مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي ده پاکستان پا اوزانه. آخرین نقطه داره چه پاکستان توقع داره لسلام آباد توقع داره چه افغان طالبان چه قدرت تا ورسیگی بیا بعد دوی برنه پالیسی پاکستان تاینوی اوستی طالبان و مستقیمن برنه پالیسی چه خپل تاینوی او دی دنیا سر مستقیمن دوی پایدی که دی حتی ده هندوستان سر هم ده هندوستان پلاو ارسی وزیر دفاع سر گوری دی برنه چار وزیر سر گوری در پاکستان ده پاره قبل ده قبل نده.
مننه وحدتیار سب ده طالبانو ده دفاع وزارت گواخ کرده چه زوابی حمله با وکری فکر کوی طالبان ده زوابی حملو لپاره کم دفاعی ظرفیتونه لری؟
طالبان هیچ ظرفیت تا ضرورت نلری چه دوی نوی ظرفیتونه پخپت زام که جور که ده طالبانو بزرگون جنگیالی دی چه ده اغوی پا وجود که غوثم ده جنگ انرژی ده اغوی ده خدای ندت ده غواری چه ده پاکستان سر پا جنگ خکیل شی او لارشی پا پاکستان که دماغی وکی انفجارون وکی او انتهایی عملی وکی از داخل پاکستان که دید تحریک طالبان پاکستان سر چنگ پا چنگ ده اسلام آباد ماسبه داده چه پا افغانستان فشار راولی چه حق تی تی پی مرکزونه بخصوص پا پکتیکا که چه نورولی مسود دی تی تی پی مشرال تستون داره و دی تی تی پی نور قماندانان پا پکتیکا و خوست و پا پکتیا و پا دیستیمه که دی ده طالبانو تا وخایی چه مونک هم اطلاعات لرو دیدی اروان هم مو ده بمبار کوایشو هم وجلشو او ده پا طالبان نفشار رو ولی چه تی تی پی دیخ پلی خاورین نده افغانستان دی خاورین او باسی خو ده دوی ماسبه غلطه ده چه که چرت پا دست بمباره که طالبان رازی که دلی خو بیخو شل کالا پا طالبان بمباریان وش ولی اما طالبان خو اگر او سکره شد پا قدرت که دی او دی بمباره ندوی اونه دار شد برعکس در بمباره به سبب دیدیشی چه در کم نیمشتون دی امنیت شد پاکستان که ده هم برهم وی او پاکستان که وضعیت نور هم خراب شد زکر چه بعضی طالب مشران به شاید چه پاکستان سر دی کرکیچ سر مخالفت و خیلی اما لوی اکثریت طالبان او دوی جنگیالی او په داخل دی افغانستان که تقریبا دول افغانان
بله.
ضد پاکستانی احساس لري.
وحدتیار صاحب یو ورسته پوښتنه چې فکر کوي پر راتلونکو کې بیا هم تاسو اټکل کوي چې د پاکستان د پاوځ حمله به دوام وکړي او کبا د ته یو سولیزه لار یا د منځګړو په هڅو یو د حل لار پیدا شي؟
منزګری هڅه د پاکستان پاوز وکړي نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواستول. د دوی د مشرانو سره وزیر دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمن کندهار ته واستوله چې د طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله دی مدرسو مشرب علما وسره کینه ولا هغه منظور توپ هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه وکړل، مثلا افغانان مهاجر په پاکستان نه وباسل، بندیان کړل، سرحدونه وتړل، سپین بول ډاکټر خان دای وتړل، نور کوم فشارونه چې هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل، اما دای آخرینه فشار آلده او ده به هم نتیجه ورنکی او زه فکر کوم چې پراتلونکو کې د طالبان او تحریک طالبان دوی آلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غوړی شریعت نافذول په پاکستان کې غوړی حتی په خپل پاکستانیان هم چې د علماء د مدرسو دي هغه یې چې موږ شاګردان په کابل کې پولیسو سره جمهوریت کې اوسېږي موږ ولته په اسلام آباد کې قدرت ته رسیدو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو شننکای هاشم وحدتیار و چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د بیگانیو حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایل او پاوز د غزې د ترنګ په شمال کې یو روختون ته د تخلی امر کړی او ویل دي چې له دې روختون څخه پر اسرایلی سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل دي چې په دې سیمه کې دوه نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې حملو لاندې راځي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرایل پوځ وویل چې د غزې ترنګ په شمالي بیت لاهیه، بیت هانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل پوځ پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترنګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته یې امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دو نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکترانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو دریو روغتونونو چارواکو د تخلیې لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تیره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دوه کسانو څخه یو د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي. خو یو ان هابیټټ تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې دا هم لیکلی دی چې د دې هیواد ډیری ښارونه د چټک ښاري کېدو لپاره چمتو نه دي. د موضوع نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو ان هبیټات اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي. خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلي دي چې د افغانستان ډېر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو این هبیتات ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کیدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي:
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی، او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسېدونکی اماندار وایي:
با وجود که پانتونه د کابل خانوم ولی
که څه هم په کابل پانتون کې زده کړې وکړې، خو بیرته خپل کوچنی شار او کلی ته راغلم، ځکه زما آرام ژوند خوښ دی. کله چې ګڼه ګوڼه نیوي، زما خوښیږي چې طبیعت او سیمه ییزه ټولنه کې وم. شایي هغه سانتیاوی چې په ښارونو کې دی دلته نیوي، خو زما له نظره د ژوند کیفیت مهم دی چې زه دلته احساسوم.
ویل کیږي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چې د ښاري ژوند امکانات کم لري، او په دغه هیواد کې بېوزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپو کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل:
د ورود حوادث کننده د واقع
د چې په کلیو کې کار نسته او نه امنی دي، نو کورنۍ بې ځای سوي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بیداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپریال ساتنې د برخې یو بل کار پور هلامین وایي:
یعنی طبیعتا تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلق چې په خاص ژوند کې وی بریالي خلق معمولا په اړې کې مختلف کلتورونه او طرحې وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګونې زلزلې سره هممهاله 3,200,000 ته رسیدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتی ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکی 2015 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا ولري. نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران ته ځواب نشي ویلی. د نړیوالې ادارې ویلي دي چې باید د اقلیمي بدلون اغیزو ته په پام سره په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونه وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
نړیوال بانک وایي له بیړنۍ مرستو راهاخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې بیړنۍ مرستې د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامداره ثبات لپاره نورو حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وایي افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 12.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي، د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وایي د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي.
روان وچکالی چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی، د اورښت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالی او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بېثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لپسې زیاتوي. نړیوال بانک وایي د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیسټمونو ښه کول او له یوې مرجې د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه ازرخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.5 میلیون انسانانو لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې موږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځکې څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او دنه په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولی شو او تقریبا 1.5 میلیون نور چانان لپاره اضافي خواړه تولیدولی شو او صادرولی شو. ولې له بده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو. کچیرې دا اصلاح شي، افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته د ایران حکومت ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ چیرې یا جنیا اخی دا ولې دغه کوي؟ چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکي، هم پر ویزه مصرف وکي، یوال ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ چیرې دا ولې؟ دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلین کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورټ چیرې دا ولې ورشي؟ دا ژغ باید واوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نشته، نو ډیر لري ځای ټلیفون د پاره زو. اوس په الحال زغره تر اخته يم، دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکو یم. زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو دفتر ته وستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کشلي دي، تکلیفونه کړي دي، په چاند پسې دي، نو زموږ ژغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ژغ نه اوري، موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو، له دې سره د دې سهرنۍ خبری مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعت خبری مجله فایزه ابراهیمی